د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي د طالبانو حملو د زیاتولو سره سره د غډله نسی کولی چې د جګړې د لارې بریالی سي. د ازادي رادیو د رپورټ پر بنسټ د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اطراف به پر طالبانو پوځي، اجتماعي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي چې دغه ډله مجبوره سي خبرونو ته کښینی. خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د افغانستان د حکومت د سولې غږ رد کړی او هغه یې یوه دسیسه ګڼلې. ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهدافو د اسرایلو د میزایلو حملې په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول رسمي عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پر نجمې پر زول سوریه د اسرایل د یرغل پر وړاندې د ځان دفاع حق لري. اسرایل ویلي چې پرون پنجشنبه د په سوریه کې تقریبا د ایران په ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغه حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرایلو په قلمرو توغندۍ ووشتل. ایران دا حمله په داسې حال کې غندي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان کړی دی. دغه موافقه د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. د اسرائیلو پوځ د خبر په تایید سره چې په سوریه کې د ایراني پوځیانو د ګولان په لوړو څوکو د اسرائیلو پوځي پوستو باندې شل راکټونه وښتي وي، ویلي چې همدا اوس په دې سیمه کې راکټي سیستمونه فعال او جنگي تیاری د تیارسۍ په حالت کې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر اوګیور لیبرمن په سوریه کې د ټولو ایراني تاسیساتو د وښتلو ادعا کړي. د پاکستان په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د رینجرز د ځواکونو له خوا نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ په پلان کې لري چې د کراچي په ښار کې د یکشنبه په ورځ ولسی غونډه وکړي. د تاریخ مشر منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکي چې د کراچي ښار کمشنر د غورزنګ مشران د خبرو اترو د فارغ خپل دفتر ته وربللی وو چې دوی ورغلن. نو هاشم مندوخی، سیف افغان او ډاکټر ګلمرجان هلته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول او له ځانه څخه یې وړل. دغه راز هغه لیکلي چې امنیتي ځواکونو د نورو مشرانو علي وزیر او سید عالم مسجد د موبایل ټلیفونونه هم په زور ورڅخه اخیستي دي. او دې نه علاوه په حیدرآباد او کراچي کې لسګونه نور د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړي پرته له کومه جرم نیولې دي. منظور پښتون لیکي چې ډیر ژر به په دې مسلې زوروره پریکړه وکړي. کله چې د دې مشرانو د نیولو خبر په فیسبوک کې خپور شو، نو په کراچي او پېښور کې ځوانان سړکونه ته راووتل او احتجاجونه پیل کړل.
جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ سین پولیس کی مو غنڈا گردی شروع کړی دا او دا پاکستان ریاست چې یو ماته وایي چې تا اینی دی پوینټونه تا عین مطابق کی ټول، او بل راته وایي ته ما نسا، ته ما اغوا کوا، او ته په ما ظلم کوا، دا په کوم عین په کوم قانون کې دی؟ مبوری کی
دا څنګه آزادی دا؟
ځوانانو بندان کیږي
دا څنګه آزادی دا؟
یہ جو دہشتگردی ہے۔
یہ غرزنگ یو بل مشر محسن داوڑ بیا داسی ول
ودلته ریاست چې سومره هم زور دغه دی لګولې دي، نو جنډ پری دی، نو کمپین پری دی، نو کارنر میټینګ پری دی، کمزې کې چې موږ میټینګ وکړو خلکو نه سي، چې کمزې کې خلک بیا موي چې موږ میټینګ کوو، نو لاړ شي پینځل شل گاډي درنجرو د پولیس واغه میدانو نه سي، نو په صورت کمپین ته نه پری دوه سخره کې چې بیا مو سونه رسې دنو ساوند او کنټینر او پارسې ټول خلک یې راولې دي، نو موږ ته جلسې اجازه تر کوي په جنا پارک نه د ساوند نه د کنټینر ونه د سټیج نه د لایټینګ نه شي اجازه نه
راکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د رواني جون میاشتې په 12مه بعد شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره په سنگاپور کې وګوري. ټرمپ خپل ټویټر کې په یو پیغام کې لیکلي چې دای او کیم به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شیبر رامنځته کړي. ښاغلی ټرمپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغو درو امریکایي وګړو هر کړای وکړ چې شمالي کوریا لبنده خوشی کړل. دا درې کسان چې یو کیم ډونګ چال، دوهم کین سونګ دوک او درایم هانګ ساک نومیږي پرون په یو پوزي البته کې د امریکا متحده ته ولېږل شول. ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه، ویل چې دی باور لري چې کیم جون اون د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټمي کول په برخه کې توافق ته رسیدو ته لیوالتیا لري. د پاکستان حکومت په امریکا کې پر پاکستانی ډیپلوماټانو د سفری محدودیتونو په غبرګون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت پر ډیپلوماټانو هم سفری محدودیتونه لګولې دي. د خبر تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی څخه وو.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو او راګرځېدو محدودیت وضع کړی دی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عین کار کړی و. امریکا د پاکستانی ډیپلوماټانو نه غوښتي و چې که په واشنگټن ډي سي کې د خپل سفارت نه 25 مایل لري سفر کوي، باید چې 15 ورځې وړاندې اجازه وغواړي.
دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د اندونزیا د بوګور په شهر کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیا د دینی عالمانو یو ورځنی غونډه پای ته ورسېده. په دې اړه د افغانستان د دینی عالمانو د سرتاسري شورا غړي او ویان مولوي محمد قاسم حلیمی چې د اندونزیا په غونډه کې برخه درلوده، په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری سره مرکه کړي.
حلیمی صاحب، د درې هیوادونو د دینی عالمانو د جمعې د ورځې په غونډه کې په څه مسلو پریکړې وشوې؟
پریکړې خو تقریبا دولس مختلف نقاط وو. تر ټولو مهم نقاط یې چې زه یې غواړم تاسو ته ذکر کړم، یو دا چې افراطیت یا تشدد او یا هم تروریزم د هیڅ دین، د هیڅ هیواد او د هیچا تابع نه ده. او د درېو هیوادونو علماو په دې فیصله وکړه چې د دې په مقابل کې به دوی یو موقف نیسي او د هیڅ نوع افراطیت ته اجازه نه ورکوي په منطقه کې چې دوی فعالیت وکړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی لخوا چې کله د کابل کنفرانس کې کومه پروسه شروع شوله او د سولې دعوت ورکړه مخالفینو ته، دغه د سولحې د پروسې یا د کابل د پروسې ټول هغه نقاط چې ښاغلی جمهور رئیس اعلان کړي دي، د درې وړو هیوادونو د علماو لخوا نه تایید شوله. دریمه نقطه هم چې هغه هم غالبا ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې افغانستان، پاکستان، اندونیزیا علما به د ټولو هغه افراطي کړیو او د افراطي افکارو لخوا نه چې دغه افکارو په مقابل کې هغه په منطقه کې فعالیت کوي، دوی به په مشترکه د آینده په ستراتیژي باندې هم کار کوي او دا به یو پروسه جوړیږي تر څو وکولای شو چې افغانستان شخړې ته پای ته کړي.
حلیمی صاحب، دا غونډه پای ته ورسېدله، آیا د بلې غونډې د جوړېدو لپاره په کومه نیټه موافقه شوې ده؟
د پیشنهادونه وشول، البته چې دا به یو پروسه کېږي، د بلې غونډې لپاره به هم آمادګي نیول کېږي. لا فیصله نه ده شوې چې چېرته به کېږي. نن غونډه نهایي شوله، ختمه شوله او د بلې غونډې لپاره به ګورو چې آیا پاکستان مناسب ده که افغانستان، خو غالب یو همدې دوه هیوادونه به وي.
آیا د بلې غونډې جوړېدو لپاره په کوم میکانیزم باندې موافقه شوې ده؟
یو میکانیزم شته چې هغه هم په دې جلسې په اخر کې اعلان شو او د ټول خو د ټول درې خوونه تایید شو. او دا میکانیزم به داسې شکل ولري چې د انډونیزیا علما د هغوی شکرتریت مشرتوب واخلي، هغوی به دواړه اړخونه سره راټولوي چې د انډونیزیا د علماو او د انډونیزیا د هیواد د افغانستان د سولې په باب باندې ژورتیا زیاته ده، بې طرفه ده، مخلصانه، صادقانه ده. نو موږ هم دې ته خوشبینه چې دا رول انډونیزیا ولوبوي که دا جلسه په پاکستان کې په افغانستان کې جوړیږي، ولې شکرتریت به د انډونیزیا نه غواړي.
حلیمی صاحب، په غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو دریځ
افغانستان پاکستان یا مستقیما شناختیات استاد باندې شراکت چې دی او استاد شاگردانو او یا هم د مدرسې اکثر علما شناخته او معلومه ده چې دوی هم له دې وجهت نه ډېر سخت ستړي شوي دي او غواړي چې ولاره پیدا کړي. د افغانستان په فعلي وجهت باندې ډېره خواشیني ښودله او ډېر غمراجي ښودله. دا چې څنګه احساس مکړي چې دوی یا چل ول کړي او یا دې هم له موږ سره په تر کنفرانس کې فقط یو مجبوریت مخې یو ځای شوي.
تاسو دې غونډې نه سم راځي؟
تر اوسه پورې چې غونډه شروع شوله او بیا ختمه شوله، د غونډې په درشل کې 15 علما د افغانستان خبرې وکړې، 15 له انډونیزیا، 15 هم له پاکستان. تر دغه لحظې پورې چې غونډه ختمه شوله، داسې نتایج به وړاندې وڅه کېږي. هغه دا یو ښه پیل ده، موږ د په عام اصطلاح وایو نیک شمارو، یو ښه پیل ده. امیدوار یم چې په همده کې به ښه نتایج او مثبت نتایج ترنه راوړو. زه خپله له غونډې نه خوشحاله یم، د غونډې نتایج ښایسته وو.
په دې ناسته کې د درې هېوادونو څومره دیني عالمانو ګډون کړی و؟
د افغانستان، پاکستان دواړه هېوادونه شپاړس کسان راغلي وو، د اندونیزیا له شلو نه زیات وو.
د مرکې نه مننه.
خیر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندز په ښار کې د سړک پر غاړه د مستعملو لوښو او جامو شځې پلورونکي وایي چې دوی ته باید د کاروبار لپاره ځانګړی ځای جوړ سي چې نارینه پکې نه وي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې هغه ښځې چې د سړک پر غاړه مستعمل وسایل او جامې خرڅوي وایي چې ښاروالي باید د دوی د کاروبار لپاره یو ځای ځانګړی کړي، ځکه چې د سړک پر غاړه یې څوک نه پرېږدي. په کندوز کې د ښار په منځ کې یوه سیمه د خزینه بازار یا د سوداګرۍ مارکیټ لپاره ځانګړې شوې ده. د ځینو موسسو لخوا ترې دیوال چاپیر شو، خو له تیرو څلورو کالو را په دې خوا دغه ځای همداسې شاړ پاتې دی. د کندوز مدني فعالانو ویل چې د دغه ولایت څو تنو چارواکو د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای پلورلی و، خو د دوی د فشار په نتیجه کې بیرته راوګرځول شو. دغه خزی چې د سرک پر غاړه د کور مستعمل لوخي او جامې پلوري وای چې دغه ټولي خزی د کورنۍ سرپرستان نه لري.
د روی سرک د کندارو مرانه میمونه بشینه قلقن میزنن، چیزامونه قلاج میکنن، شاروالی به جای بتیا یک سرپناه ما بتیا ما.
د سرک پر غاړه مو دکانداران نه پریږدي، زمونږ شایان غورځوي او په لغتو یې وهي. خروالی دی راته یو ځای راکړي چې مونږ پکې خپل کاروبار وکړو. دوی وایي چې هر ورځ دومره ګټه کوي چې کورنۍ ته پرې ایله وچه ډوډۍ واخلي. دغو ښځو له نوم اخیستو ډډه کوله او ویلې چې له 500 افغانیو تر 200 افغانیو پورې ګټه کوي او د کورنۍ لپاره پرې هر ورځ ایله وچه ډوډۍ واخلي.
دا 20 دکاندار 20 نفر دیگر نو قپق شمو د سر مون میگیریم. غریب نه باشه ما به سر حال به می چرک به می چکنات به سر نه میشینیم.
د شلو دکاندارانو او نورو خلکو خبرې اورو که غریبان نه وای نو په دغه چټل کی نکی نستو، خو بل چاره نه لرو، زکه دلته د وی ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ناستیو. دغه خزیل کلونو کلونو را پدې خو د سرک پر غاړه پام دغه ځای کې د کورونو زړلو خو نور شین پلوري. دوی وای چې د طالبانو د حکومت پر وخت ورته د هغه وخت والی په هم دغه ځای کې د کار کولو اجازه ورکړي و. یو بل خزه وای چې د ورځې دغه مستعمل شین پلوري او د شپې ګندل کوي.
په 1 بجې شاو مې دوزم، 1 بجې شاو خلاص کم سب مې خز نماز ما خوندم اینجا وخت گشنه و تشنه میای میشن میلم امروز ما یک رو پس اودا نکنیم جای سایی با ما بتا که ما آرام بشینیم دیگه این همیشا به این همی سنا با ما زن هستیم کل زنا را یک
خروالی باید من خزو تا ده کاروبار لپاره یو زنگره زای را کدی چه نارینه را سر نوی لاتی رو شلو کالو را پا دیخوا پا ده غزایی که کاروبار کوو. له کندز پرته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د هغو ښځو لپاره چې کاروبار کوي ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي او خپل لاسي صنایع او نور شیان پکې پلوري، خو په کندز کې د خزینه بازار لپاره ځانګړی شوی ځای تر اوسه نه دی فعال شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د امریکایي ډیپلوماټانو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت وضع کړی. امریکا هم څه موده وړاندې په متحده ایالاتو کې د پاکستانی ډیپلوماټانو سره عیني کار کړی و. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د همکاري رابې پیر پر رپورټ کې واوري.
په امریکا کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په سفر د بندیز په جواب کې پاکستان هم دلته موجود د امریکایي ډیپلوماټانو په سفر بندیز لګولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه امریکایي سفارتخانې ته لیږل سوی یو لیک کې ویل سوی دی چې په پاکستان کې موجود امریکایي ډیپلوماټان به د سفر څخه 15 ورځې وړاندې د پاکستان حکومت څخه اجازه اخلي. د دغه لیک تر مخه امریکایي سفارتخانې غاړي تبه د تورو شوشو استعمالولو اجازه نه نوی ام هم دغشان د کرایو په گاډو کې به سفارتي نمبر پلیټ نسی استعمالولې د پاکستان لاړهخه لګول سوی دغه بندیزونو تر مخه سفارتکاران بغیر تصدیق سوی یا غیر رجسټر سوی سم نه استعمالوي او نه به د اجازه بغیر خپل کور بدلوي یا یې د کرایه دپاره اخیستلی سي او امریکایي سفارتکاران به د یو څخه زیات پاسپورټونه نسی استعمالوي د لیک تر مخه امریکایي سفارتکارانو دغه بندیز د نن یعنی د مئی د یولسمې نیټې څخه عملي سوی ده د پاکستان وینا ده چې دغه بندیزونه د امریکې لاړهخه هلته موجود پر پاکستانی ډیپلوماټانو لګول سوي بندیز په جواب کې دي چې به هم د نن څخه عملي کیږي خو تیره میاشت امریکا د سیاسي چارو مرستیال د بهرنیو چارو وزیر تھامس شینن ویلی وو چې امریکایي ډیپلوماټان په پاکستان کې د وړاندې څخه د دغه شان بندیزونو مخه کوي د دواړو هیوادونو لاړهخه پورته کړل سوي دغه ګامونه سیاسي څیړونکي او سیاستمداران په وروستیو کې توجنو اړیکو دپاره نور هم زیانمن ګرځوي په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشره شیری رحمان وایي
بڑی تشویشناک
دا د اندېښنې خبره ده آیا داسې ولي وسو او خبره تر دې ځای پورې څرنګه راله په دغه معامله په سینټ کې د بحث په محل تحریک انصاف مشر شیرین رحمان غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو شمیره هم په کار دی یو رنګه وي دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں
تاسی شکاری چی دا امریکی لاڑخ دا غبندی زونا پا افغانستان کی دا کردار پاڑا پر پاکستان فشار اچھول دی پخوانی سفیرہ عبدہ حسین وائی
یہ پاکستان امریکہ تعلقات کی سرد بحری کی نشانی ہے
دا د پاکستان امریکا د سړو اړیکو یو نقشه ده د دې څخه به پر اړیکو ښه اثر نه غورځي بل پلوته د اسلام آباد های کورټ د یو ځوان عتیق د مرګ په اړه اورېدنې په محل ویلي دي چې امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ته مکمله استثنا نه ده ترلاسه او د کورونو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې په دوو اونۍ کې دې د کرنل جوزف نوم د هیواد څخه بهر نه پریښودونکو خلکو په نوملړ یعنی په ای سی ایل کې د اچولو پریکړه وکړي د امریکایي سفارتکار کرنل جوزف د گاڑی د ټکر څخه یو ځوان اتیک مرسوی وو او د کورونو چارو وزارت د کرنل جوزف نوم د وړاندې څخه په تور لیست کې اچولی وو چې تر مخه کرنل جوزف د اجازه بغیر د پاکستان څخه نصیب وتلی
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري د مالزیا انتخاب سوی صدر اعظم وایي چمتو دی چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د سو وعدو د پوره کولو په لړ کې مخالف مشر انور ابراهیم عفو کړي د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی
مهاتیر محمد نن د جمعې په ورځ ویلې پادشاه داسې نخې نښانې څرګندې کړې دي چې غواړي انور عفو کړي د مالزیا صدر اعظم مهاتیر محمد وای من ټول موافقه کړی دا چې څومره زر ممکن وي هغومره زر به د ده د عافیې په باره کې اقدام وکړو که موږ دغه اقدام په چټکۍ سره وکړو نو ټاکل شوی ده چې هغه به ډیر زر خوشی کړی شي مګر موږ غواړو چې له پاچا نه د هغه لپاره بشپړ بخښنه وغواړو په دغه عافیې سره به هغه آزاد وي چې څنګه زړه وغواړي هغسې په سیاست کې برخه واخلي مخالف مشر د اداري فساد او لواطت په تور په زندان کې اچول شوی دی په دغه اقدام باندې په پراخ اندازه انتقادونه شوي دي چې وایي د دې تر شا سیاسي هدف دی انور د مهاتیر د حکومت په وخت کې د صدارت د مرستیال او د مالی د وزیر په حیث وظیفې سرته رسولی دي او تر 1999 کال پورې د مهاتیر قائم مقام ګڼل کېده مهاتیر دا هم ویلی ده د خپلو سیاسي مخالفینو په خلاف د غچ اخیستلو نیت نه لري مګر د قانون او نظم د ټینګولو وعده یې وکړله دو نوی کلن پخوانه مشر د خپل استبدادي حکومت له کبله شهرت لري او د ده د مخالفینو ګوندونو ائتلاف یعنی د هیل ائتلاف د صدر اعظم نجیب رزاق د بارسان ملي ائتلاف ته ماتې ورکړه. مهاتیر د 1981 کال نه تر 2003 کال پورې د ملیزیا مشري کوله. د تا د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ کریډیټ ورکول کیږي، مګر ډیر ملیزیان لا تر وسه په هغه څه خوښنه دي چې دوی ورته د سیاسي مخالفینو سره د مهاتیر بد رویه وایي او د بیان ازادي مخه نیوله او ځپله.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هفتو سوچ څخه وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې ملاقات وکړي. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي د دغې تاریخي غونډې څخه خوشبیني څرګنده کړې ده، نور د احتیاط غوښتنه کوي او وایي د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو په لورې په اوږده او پیچلي پراسس کې دا لومړی ګام دی. پامکری د امریکا ژغ د خبریالي رپورټ.
په شمالي کوریا کې د درو امریکایانو د خوشی کېدو او د امریکا په خاوره باندې د دوی د قدم خودل نه څو ساعته وروسته جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټ کې نور خبرونه ورکړل. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په راتلونکو میاشتو کې د عالي غونډې ځای او نیټه تایید کړه. د تاریخي غونډې په باره کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې جمهور رئیس خوشبینه و. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو فکر کوئ د غالي غونډه به بریالی وي، جمهور رئیس نو وایي او زه هم داسې فکر کوم او زه فکر کوم چې دا به یو ستر بری وي، مګر د جمهور رئیس ځینو انتقاد کوونکو شک درلوده. د سنا په مجلس کې مخکښو ډیموکرات سناتورانو د جمهور رئیس د حق ستاینې طرفداري ونه کړه چې د شمالي کوریا له مشر نه یې کړې وه. ډیموکرات سناتور چک شومر وایي
It is so troubling to hear President Trump say that Kim Jong-un treated the Americans excellently. Kim Jong-un is a dictator. He capriciously detained American citizens, robbed them of their freedom, didn't let them go home to their families.
The Donald Trump ad de khabare awridal narama kawun kidi che wai Kim Jong Un da amerikayan sara de kharawya kadew. Kim Jong Un yo dictator de د بی دلیل امریکایی اتبا بندیان کړل، له دوی نه ازادي واخیستل او اجازه نه ورکول چې د خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د دوی خوشی کول باید ونستایل شي، د دې توقع باید شوی وي. ځینې کسان وایي د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د تیرې میاشتې د خبرو نه وروسته د راتلونکې میاشتې د عالي غونډې لپاره سنگاپور یو منطقي انتخاب دی. د نوی امریکا د امنیت لپاره د مرکز غړی پیټریک کرونن وای
سنگاپور از فیمس فور کاین اف میډییټینګ اټس د موست ډیولپډ کانتری ان ساوث ایسټ ایشیا اټ هاز ګریټ سکیورټی.
سنگاپور د ډیولپمنټ کډټوب لپاره مشهور دی. دا په جنوبی شرقي اسیا کې ډیر پرمختللی هیواد دی، دا ستر امنیت لري. متخصصان وایي د ترامپ او کیم ترمنځ د خبرو لپاره وخت ډیره مثبته فضا منعکسوي. د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایه رئیس داریل کیمبال انو وایي
I think what is going to matter is what the two men accomplish in their meeting, what kind of structured diplomatic process.
زه فکر کوم چې با اهمیت لري هغه به د دغو دواړو مشرانو په غونډه کې لاسته راوړنی وي او څه ډول ډیپلوماتیک پراسس به په دغه عالي غونډه کې پیل شي. نور څارونکي بیا وایي د غیر اتومي کېدو د اوږدې مودې په هدف باندې باید تمرکز وشي. د مکلارټي همکار ډیوید شیر انوای
expectation management will be very important. We've had meetings like the north and the south at least have had meetings like this in the past. They generally have not amounted to a lot after a length of time. So we're going to need to manage expectations, be real.
زه فکر کوم دا دغه علی غونډې لپاره به د توقع اداره کول ډیر مهم وي. موږ د دې په شان غونډې درلودې او په دې نږدې وخت کې لږ تر لږه شمالي او جنوبي کوریا د دې په شان غونډې کړې دي. دوی په عمومي توګه د اوږده وخت نه وروسته زیات څه لاسته نه دي راوړي، ځکه نو موږ ته په کار ده چې توقعات اداره کړو. د هغه څه په باره کې باید واقعي بین واوسو چې کوي، او داسې پراسس په کار واچوو چې د دوام کولو هیلې لرو. راتلونکي څو هفتې به ډېرې مصروفې وي، ځکه چې ماموران په واشنگټن او پیانګ یانګ کې د راتلونکي عالي غونډې نه د مخه اکمالات سره منسجم کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، موږ د پښتورګو په ناروغي او د دې ناروغي په درملنه او مخنیوي باندې په لندن کې د پښتورګو د ناروغي د ډاکټر سید اقبال میاخیل سره لنډې خبرې کړې. ډاکټر صاحب، که راته ووایاست چې پښتورګي په وجود کې څه ډول غړي دي او دنده یې څه ده؟
پښتورګي یو حیاتي غړی دی. د پښتورګو د ټولو نه مهمه وظیفه د وینې فلټریشن دی، یا د وینې د زهرجنو موادو فلټر کول دي. د زهرجنو موادو کې اکثرا چې هغه اسیدونه دي، کریاتینین دي، او یا دا نور داسې مواد دي چې د وجود د میټابولیزم نه په وینه کې ترشح شوي دي، نو هغه د پښتورګو د لارې هلته فلټر کیږي او د وجود نه وځي د ادرار سره. پښتورګي نورې وظیفې هم لري، لکه د وینې په جوړښت کې مهم رول لري. نو په لنډ ډول دوی چې دا یو حیاتي غړی دی او بغیر د دین انسان ژوند نشي کولی.
پښتورګي په څه ډول مسابېږي ډاکټر صاحب؟ یعنی څنګه په میکروبونو او انتاناتو اخته کیږي؟
په انتانونو میکروبونو باندې اخته کیدی شي، تومرونه پکې جوړېدلی شي، یا کنسرونه پکې جوړېدلی شي، بندش پکې رامنځته کېدلی شي، تیږې پکې جوړېدلی یا ډبرې پکې جوړېدلی شي، نو التهابات پکې رامنځته کېدلی شي. ځینې اوټو ایمیون کنډیشنز دي، هغه وخت کله د انسان معافیتي سیستم په خپل بدن باندې بیرته حمله وکړي، هغه ته موږ اوټو ایمیونز وایي. کله داسې اوټو ایمیونز کنډیشنز دي هغه چې د پښتورګو باندې حمله کوي، ډایبټیس چې دی په دې حالت کې هم پښتورګو وظیفه په خپل ښه شکل سره نشي رسولی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک د اوبو چشل د پښتورګي د ناروغۍ دپاره ډېر ګټور بولي او وایي چې په کمه اندازه باید اوبه وچشل سي. آیا ډېر اوبه چشل ګټه لري او که څنګه؟
پښتورګو دپاره ډېرې اوبه او لږې اوبه دواړه چې دي نقصان کوي. باید دغه اعتدال پکې مد نظر ونیول شي. عموما چې کله مونږ خبره کوو، مونږ داسې د متوسط انسان خبره کوو چې هغه متوسط عمر او متوسط وزن لري. د یو متوسط انسان وزن دپاره، یو متوسط عمر دار کس دپاره باید حداقل دا د 2.5 لیتر نه په 3 لیتر پورې په 24 ساعتو کې مایعات وڅښي. دا مایعات کېدای شي هرڅه شی وي، کې اوبه وي، دا واړه ګیلاسونه چې دي چې هغې کې 250 ملی راځي، هغه 4 ګیلاسه بیا، نو دا خو باید 12 ګیلاسه باید سړی د ورځې وڅښي. او په غټ ګیلاسونه وي چې هغه 3.5 وي ملی لیتره پکې راځي، باید 9 ګیلاسه باید وڅښي.
زموږ اکثره ګلاسونه خو د اوبو ګلاسونه فرق لري د چای د ګلاسو څخه.
ها، دا هغه موږ چې افغانستان کې استعمالو.
بله بله،
یعنی د اوبو ګلاسونه چې هغه تقریبا ما چې کتلې خپل کورنۍ سره هغه 500 ملي پکې راځي. نو بیا دا ماته چې شپږ ګلاسه باید
د ورځې اتمن څوک وچشي.
خو خبره دا ده چې اوبو په مکرر ډول په دوامدار ډول لږ لږ وڅښي، لکه سار کې د خوب راځي شي یو ګلاس وڅښي، د چای سره یو ګلاس، د غرمې ډوډۍ سره یو دوه ګلاسه، بیا د ماښام کې مازیګر ټیم کې یو دوه ګلاسه وڅښي، او بیا د خوب د ویلې کېدل نه مخکې یو ګلاس اوبه چې وڅښي. دا ډېر اهمیت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.